ډیره مننه نایمی صاحب ستړی مشه قدرمنو اوریدونکو تاسو ته هم سلامونه. د افغانستان د بشری حقوقو خپلواک کمیسیون د سولې له خبرو سره په یو وخت په هیواد کې د تاوتریخوالو پر زیاتیدو اندیښنه شي. په دې خبرونه کې چې یو ساعت دوام کوي د دې نور موضوعاتو ترڅنګ دوه اونیز پروګرامونه هم لرو. لومړی مو رابولم د دې ساعت خبرونو ته. د پکتیکا په جانخیل ولسوالی کې شل تنه د ماین په چاودنه کې ټپیان شوي دي. د کابل امنیه قمندانۍ وایي د هدفي وژنو یو مرکز یې کشف کړی او امریکا په یو اړخیز ډول پر ایران د ملګرو ملتونو بندیزونه اعلان کړل. د خبرونو تفصیل. د پکتیکا په جانخیل ولسوالی کې د ماین چاودنې شل تنه چې اکثره یې ښځې او ماشومان دي ټپیان کړي دي. د امنیه قمندانۍ ویان شاه محمد آریان ویلي په ټپیانو کې یوازې یو نارینه او نور ټول ښځې او ماشومان دي چې د وو تنو روغتیایي حالت نازک دی.
دغه ماین د کوچیانو یو واده و چې په هغه یو ترکتور کې ناوې و زنانه او ماشومان پکې سپاره ول برابر شوی ده او چاودنه ور باندې شوی ده چې شل نفره دي دوی ټپیان شوی دي.
د پکتیکا ځای چارواکي وایي دا ماین د طالبانو لخوا ځای پر ځای شوی وو خو طالبانو لا په دې اړه څه نه دی ویلي. امنیتي چارواکي وایي په کابل کې د هدفي وژنو د پلانولو یو مرکز کشف کړی او لمنځه وړی دی. د کابل امنیه قمانداني په یو خبر پاڼه کې ویلي دغه مرکز په یو کور کې و چې نږدې 50 میله قلمی وسلی او څوارلس مقناطیسی ماینونه پکې موندل شوی دي. په خبر پاڼه کې د دغه مرکز اصلي ځای نه دی ښودل شوی او دا هم نه دی ویل شوی چې په تړاو یې څوک نیول شوی او کنه دي. امنیه قمانداني د نیول شویو توکو عکسونه رسنیو ته لیږلي دي. د کرنې وزارت وایي سږ کال په افغانستان کې د انارو حاصلات د تیرو کلونو په پرتله زیات شوي دي. د دغه وزارت ویندوی اکبر رستمی آزادی رادیو ته وویل د نورو ولایتونو ترڅنګ په هلمند کې هم چې د کوکنارو په کرکیل مشهور دی سږ کال د انارو باغونه ډک وو.
سږ کال د هلمند د انارو حاصلات او مجموعاً 28,000 متریک تنه رسیدلی دي. مجموعاً په هلمند ولایت کې 2,000 هکتار دی انار باغونه په بیلابیل ولسوالی ایجاد شوی دی.
کندهار، فراه، بلخ او کاپیسا هم هغه ولایتونه دي چې د کرنې وزارت په وینا سږ کال په کې د انارو حاصلات ډیر دي. یوازې په کندهار کې 190,000 تنه انار ټول شوي چې د تیر کال په پرتله 10% زیات دي. دا خبرونه لازادی رادیو اوري. د امریکا متحده ایالاتونو په یو اړخیز ډول د ایران پر ضد د ملګرو ملتو ټول بندیزونه ولکول. امریکا دا پریکړه له دې سره سره وکړه چې د بندیزونو پر اغیزمنتوب د شک په خاطر د متحده ایالاتونو نږدې اروپایي متحدانو ورسره مخالفت وکړ. د امریکا د بندنو چارو وزیر مایک پمپیو پرون پر ایران د ملګرو ملتو بندیزونه چې ناڅاپي کلک گزار بلل کیږي اعلان کړل او د بندیزونو د سرغړاوي په وړاندې د اقدام خبرداری ورکړ. په ایران کې د بشري حقوقو بندي ملاتړی نسرین ستوده د زړه په ناروغۍ بستر شوی ده. دغه خبر د نوموړي خاوند رضا خندان ورکړی او ویلي دي چې ستوده له ساتنګۍ د وینې له ټیټ فشار او شدید کمزوري په تکلیف ده. ستوده د ایران په ایوین زندان کې د اګست له 11 را په دیخوا د نه خوړو اعتراض کړی و. د دې ایرانی چارواکو پر دې کار اعتراض کړی چې سیاسي بندیان د هغو لسکونو زره بندیانو په ډله کې نه دي شامل کړي چې د کورونا وایرس د خپرېدو له ویرې د لنډ وخت لپاره له زندانه خوشي کیږي. ستوده په 2013 میلادي کال په تهران کې له خپل کوره ونیول شوه. د بیلاروس پولیسو په پلازمینه منسک کې سلګونه ښځې د اعتراض پر مهال نیولې دي. د ویا سانا په نوم د بشري حقوقو یو ځایي سازمان ویلي د پرونی مظاهره پر مهال شاوخوا 300 ښځې نیول شوې دي. په دغه ښار کې زرګونه ښځو اعتراض وکړ او د ولسمشر الکساندر لوکاشینکو د استعفا غوښتنه کوله. دوی سره او سپین رنګ بیرغونه لیږدول چې د دولت مخالفت په سمبول بدل شوی او په ګرځېدوې بندیز لګیدل لري. او د روسیې سیاسي مخالف الکسی ناوالنی ویلي له مسمومیدو وروسته د رغېدو لاره معلومه شوې، خو زیاته کړې ده چې ډیر وخت به ونیسي. نوموړي پرون پر ټولنیزو رسنیو ولیکل چې په نووی چوک زهري ماده مسموم شوی دی. ناوالنی پر خپل انستاګرام داسې عکس هم پوسټ کړی چې شی د برلین په روختون کې له زینې شکته کیږي. نوموړي ویلي لا هم په زینو کې په سختۍ تګ کوي او شی لرزیشی. ناوالنی د اگست په شلمه په سایبیریا کې ناروغ شي چې بیا وروسته د درملنې لپاره جرمنی ته ولېږدول شو. زموږ شخله ازادي رادیو اوري. د افغانستان د بشري حقوقو کمیسیون د تاوتریخوالو زیاتېدا د سولې د خبرو په زیان بولی.
د اندېښنې وړ ده. موږ له دواړو اړخونو غواړو چې د تاوتریخوالو د کمېدو په موخه د ګامونو پورته کړي.
د کورونا چارو وزارت هغه کس نیولې چې دوی جونې وهلي. حلیم فدایی وایي طالبانو د پکتیا د ولایتي شورا مرستیال د سولې د ګډوډولو لپاره وشلې.
زه فکر کوم چې دوی به نور هم دغسي ملکی کسان په نخښه کوي.
په ورزګان کې د سولې پارک په نوم د یو پارک د بنسټ ډبره کې خودل شو.
خدای پاک دې د سولې په لامه کې خدای دې نور په ورزګان کې ولایت کې سولې راوړي، بل خصوص په ټول افغانستان کې.
او د افغانستان مسلو ته په نړیوالو مطبوعاتو کې کتنه کوي. د اصلي رادیو خبرونه د سهار له او د ماښام تر او په منځني سپه 12.9 او اف ام 0.15 سپه اوري. د دې خبرونه په دوهم نیمای کې دوه اونیس پروګرامونه لرو تاندې څنګه او حقیقت سره. خو را بشو د دې خبرونه لمړی خبری موضوع ته. د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون وایي د تاوتریخوالي زیاتېدل په قطر کې د سولې خبري زیانمنولی شي. دا اندېښنه داسې مهال شودل کیږي چې پرون له بیلابیل ولایتونو د لسکونو ملکیانو او ځینو دولتي چارواکو د وشل کېدو او ټپي کېدو راپورونه ورکړل شول. په دوحه کې د سولې خبري له یوې اونۍ راهیسې پیل شوې، خو د تمې خلاف د تاوتریخوالي په کچه کې د کموالي پر ځای زیات والای راغلی دی. په دې اړه پام وکړئ، د اسدالله لودین راپورته.
د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون وایي د سولې له خبرو سره هممهاله د تاوتریخوالي دوام د اندېښنې وړ دی او دا خبرې زیانمنولی شي. د دغه کمیسیون د نشراتو مشر زبی فرهنګ له ازادي راډیو سره خبرو کې هیله څرګنده کړه چې ښکېل ډلې د تاوتریخوالي کموالي ته کار وکړي.
کسه هم بین الافغانی خبریتر پایل سویده، لیکن تاوتریخوالی هم ادامه لري. دا د اندېښنه وړ ده. موږ له دواړو اړخونو غواړو چې د تاوتریخوالی د کمېدو په موخه باید اساسي ګامونه پورته کړي.
کندوز، پکتیکا، پکتیا او بلخ هغه ولایتونه دي چې پرون شنبه ترې د ملکیانو د مرګ ژوبلې راپورونه خپاره شول. د پکتیکا او کندوز پیښې خونړۍ یاد شوې. د پکتیکا امنی قومندانۍ ویان شاه محمد آریان وایي جانخیل ولسوالۍ کې پر یو تراکتور چې ورای لیږدول 14 شل تنه ټپیان کړي چې ډېرې ښځې او ماشومان وو. بل لور ته د کندوز خان آباد کې د ځایي چارواکو په وینا هوایی برید پر طالبانو سربیره 12 ملکیان وژلي او له لاسو ډېر نورې ټپیان کړي دي. دفاع وزارت د غبریت کې د ډیر شو طالبانو د وژلو خبره کوي او وایي د ملکی مرګ ژوبلې ادعا څېړي. طالبان بیا د ځان د مرګ ژوبلې په اړه څه نه وایي، خو زیاتوي چې په خان آباد کې برید پر ملکیانو شوی چې درویستنه پکې وژل شوي او 12 نور ټپیان دي. د بلخ په مرکز مزار شریف کې بیا د ماین 14 د شنبې په ورځ یو انجلۍ ووژله او درې نور ملکیانې ټپیان کړل. پرون پکتیکا کې د امنیت عامر او پکتیا کې د ولایتي شورا مرستیال هم ووژل شول. د تاوتریخوالي د پیښې داسې مهال رامنځته شوې چې قطر کې د افغان دولت او طالبانو استازي هڅه کوي چې دې جګړې ته پای ورکړي. د دواړو لوریو د تماس ډلې له څو ورځو راهیسې بحثونه کوي، خو خبریال سمی یوسفزای چې د سولې خبرې له نږدې څاري وایي خبرې د تمې خلاف ورو روانې دي.
په بنیادی مسایلو باندې هیڅ پرمختګ نه ده شوی. طالبان اوس هم وایي چې د خبرو په جریان کې به دوی د جهاد او د امارات او دغه نمونه استعمالوي. بل تر ته افغان حکومت وایي چې دا ډول اصلاحات دوی د لپاره قابل قبول نه دي. لدی عمل د یوې هفته نه زیات کیږي چې دوی کوشش کوي چې یو حل راوباسي، خو تر اوسه پورې نه دي کامیاب شوي چې د په افغاني خبرو د ناست د پاره یو طرز عمل جوړ کړي.
د دوهې خبرو ته د افغانانو او نړیوالو شریکانو هلي دادي چې څلوخت کلن جګړې ته پای ورکړي. چارواکو ویلي چې دغه خبرې به پیچلی وي، خو دواړو لورو ټینګار کړی چې لزغم او صبر به کار اخلي.
موک په خپل راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
د پکتیا والی محمد حلیم فدایی وایي د دې ولایت د ولایتي شورا د مرستیال په وژنه کې وسلوال طالبان لاس لري. دی دا هم وایي چې طالبان په دې ډول حملو غواړي چې د سولې پروسه ګډوډه کړي. په وروستیو کې نه یوازې پکتیا بلکې د افغانستان په مختلفو ولایتونو کې هدفي بریدونه زیات شوي چې اندېښنې پارولې دي. احسان آریان له پکتیا راپور لري.
د پکتیا د ولایتي شورا غړي تاج محمد منګل د شنبې په ورځ ازادي رادیو ته وویل چې د ایوب غروال وژنې دوی سخت اندېښمن کړي دي. د وی غروال د امونیا قومندانۍ په کابو نیم کیلومتره کې په نسبتا خوندې سیمه کې وژل شوی. د منګل په خبره له تیرو څو اونیو راهیسې د پکتیا په مرکز او ولسوالیو کې د ناامنۍ پیښې زیات شوې، خو ځینې مسؤلین په کابو کولو کې پاتې راغلي.
مرکز ګردیز بلې منزل صاحب د امنیتی کسانو تر کنټرول لاندې سیمه ده. مونږ په ولایتي اداره او په مرکزی اداره باندې غږ کوو، همدارس پولیسمشر باندې غږ کوو. د دغې پیښې جدي پلټنه غواړو، عاملین باید ونیول شي.
نوموړی له تیرو دوو کلونو راهیسې د پکتیا د ولایتي شورا د مرستیال په توګه دنده ترسره کوله. د پکتیا والی محمد حلیم فدایی ازادي راډیو ته وویل چې د ولایتي شورا د مرستیال په وژنه کې وسلوال طالبان لاس لري او په دې کار سره غواړي چې د سولې پروسه ګډوډه کړي.
زه فکر کوم چې دوی به نور هم دغسي ملکی او غیر دولتی کسان په نخه کوي. حکومت د سولې غوښتونکی دی، سوله غواړي او سولې ته ژمن دی. برعکس د طالبانو له کړنو داسې ښکاري چې هغوی سوله سبوتاش کوي.
د فدایی خبره تر دې دمه د پکتیا د ولایتي شورا د مرستیال د وژنې په تړاو څوک نه دی نیول شوی. په ورته مهال افغان ولسمشر محمد اشرف غنی په یو خبره شوې اعلامیه کې د پکتیا د ولایتي شورا د مرستیال ایوب غروال وژنه غندلې او له وسلولو طالبانو یو غوښتي چې اوربند غړه کېږدي.
په پکتیا کې د ولایتي شورا مرستیال وژل شوی دی او دا ډول بریدونه په نورو ولایتونو کې هم شوي دي. په د پکتیا په ګاونډي ولایت پکتیکا کې شاوخوا شل تنه چې اکثره یې ماشومان ول د ماین په چاودنه کې وژل شوي دي. همداراز د کندوز په خان آباد کې په هوایي برید کې یو شمېر طالبان او د غرض ویل کېږي چې یو شمېر ملکیان وژل شوي دي. په غزنی کې هم خلک له هدفي وژنو اندېښمن دي او له حکومت غواړي چې مخه ونیسي. له غزنی څخه د حبیب الرحمن تاثیر راپور واوري.
په غزنی کې له تیرو 12 کالو راهیسې وسلوال وخت نا وخت هدفي وژنې ترسره کوي چې په دې وروستیو کې یو ځل بیا تیزی سوي دي. دا غزنی اوسیدونکي له دولت غواړي چې دغه وژنو مخه ونیسي. دوی وایي پر رڼا ورځ د ښار په زړه کې حتی د ولایت او قومندانۍ تر څنګ دولتي کارکوونکي، امنیتي سرتیري، قومي مشران، دیني عالمان، مدني فعالان او مخورین ترور کېږي. قومي مشر حجي عبدالباري وایي محلي اداره باید د دغه وژنو په اړه خلکو ته ځواب ورکړي چې ولې دغه خلک وژل کېږي او ولې وژونکي نه نیول کېږي.
په غزنی کې امن نسته، مدني فعالان، علما، قومي مخاور هر ورځ وزل کیږي، څوک پښتنه نه کوي قاتلین نه نیول کیږي.
دا غزنی چارواکي هم منی چې په دغه ځای خلک ترور کیږي، خو بیا هم د تل په څیر خلکو ته ډاډ ورکوي چې نور به دغه ډول پیښ نه تکرارېږي. د غزنی د والی او په دغه ولایت کې د نظامی شورا ویندوی وحید الله جمعزاده ازادي راډیو ته وویل هڅې روانې دي چې دغه خلکو مخنیوي وکړي.
پر دې باندې دوه واري نظامی شورا ناسته کړې ده چې په ښار کې هغه وسلوال مخالفین چې هدفي وژنې کې ټارګټ کې هغه لمنځه وړل شوې دي. ولې په دې وروستیو کې بیا هم دوی لاس اچولی ده او موږ افغان امنیتي ځواکونه په دې اړوند باندې کوښښ کوي چې څنګه د دغو خلکو مخنیوی وشي.
دا په داسې حال کې ده چې په غزنی ښار کې د ترورونو د مخنیوي په خاطر له تیرو څلورو میاشتو د موټر سایکلونو په ګرځېدو هم بندیز لګېدلی دی. د غزنی امنیتي چارواکي وایي د امنیت د ټینګښت په موخه یې په ښار کې تلاشۍ هم زیاتې کړې.
د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي په پلازمېنه او ولایتونو کې د کووید 19 روغتونونو مسؤلیت غیر دولتي موسسو ته وسپارل شو. د دې وزارت سرپرست احمد جواد عثماني وایي د هوکړه د افغانستان حکومت، نړیوال بانک او مرستندویو بنسټونو په موافقه شوې ده. نور حال د ډیوی نادر پراپور کې.
د افغانستان عامې روغتیا وزارت اعلان کړی چې د غیر دولتي بنسټونو په مدیریت د کووید 19 ناروغي درملنې او تشخیص ښې پایلې درلودو له امله یې د کووید 19 د ټولو روغتونونو مدیریت د همدې بنسټونو ته وسپارل شي. د عامې روغتیا وزارت سرپرست احمد جواد عثماني د شنبې په ورځ هرات کې خبریالانو ته وویل چې وزارت به د دوی له کارونو څارنه کوي.
د قسمت ذکر مو مسؤلیت
د اړه موږ غیر دولتي مؤسسو ته دا مسؤلیت سپارل. دا هوکړه د افغانستان د دولت نړۍ وال بانک او مرستندوی بنسټونو په توافق تر سره شو. غیر دولتي مؤسسو لکړنو څخه سار د روغتیا د وزارت په غاړه
نزاعت نکړي.
خغلی عثماني ویل د دې روغتونونو لګښت د افغانستان حکومت له بودیجه او نړیوالو مرستو لاري ورکول کیږي. په هغو ولایتونو کې چې دا چاره غیر دولتي بنسټونو او مؤسسو ته سپارل شوی او سیدونکو راضي دي. د بلخ او ننګرهار اوسیدونکو سمیع الله او حبیب په دې اړه ازادي راډیو ته ویل
تقریبا نن زمونږ یو شتمه ورځ ده چې دلته مریض هم د تداوی لاندې دی. خوشبختانه چې کله مونږ دغه سنټر ته راغلی وو د ډاکټر صاحبانو د ټول پرسونل حتی کاریګر مونږ سره ډېره ښه رویه کوي، ډېر ښه خدمات ترسره کوي.
دوی شفاخانې په بلخ کې وجود لري چې کار یې ډېر ښه دی، خلک ترې راضي دي.
له دې وړاندې د کووید 19 روغتونونو مسؤلیت د افغانستان روغتیا وزارت په غاړه وو چې د دې روغتونونو فعالیت له نیوکو سره مخ و. د کرونا وایروس ازمایښت کې ځنډ، د ازمایښت د تجهیزاتو کموالی، د اکسیجن کمبود او د کووید 19 د روغتونونو کارکوونکو د حقوقو په ورکړه کې ځنډ د دولتي مدیریت عمده ستونزې وې.
د روغتیا نړیوال سازمان څوایي
له خلکو سره یو متر فاصله وساتي څو کورونا وایروس تاسو ته سرایت ونه کړي.
په کندهار کې پولیس لا هم د هغې ښځې د قاتلانو په موندلو بریالي شوي نه دي چې څو ورځې مخکې په مرموز ډول وژل شوې وه. د دې ښځې مړی د تیرې چهارشنبې په ورځ د کندهار ښار په عینو مینه کې په داسې حال کې وموندل شو چې په ډېره بېرحمۍ وژل شوې وه. له کندهاره د صادق رښتینی راپور.
د تیرې چهارشنبې په ورځ د کندهار پولیسو د ښار د ولسمې او زیاړوند په عینومینه کې د یوې ښځې مړۍ وموند چې په ډېرې بېرحمۍ سره وژل سوې وه. په مرموز ډول د دغې وژل سوې ښځې له انځورونو چې پر ټولنیزو رسنیو خپاره شول معلومیږي چې وژونکو د دې ښځې د مخ بڼه ورخرابه کړې. له دغې پېښې شاوخوا څلور ورځې تېرېږي خو امنیتي چارواکي لا هم د وژل سوې ښځې د قاتلانو په نیولو نه دي توانېدلي. د کندهار د والي ویان احمد بهیر احمدي ازادي راډیو ته وویل چې تر اوسه د کندهار په ولسوالیو، د ښار په اوزو او نه هم په نورو ولایتونو کې کوم چا د یادې ښځې په اکله دوی ته مراجعه کړې او له همدې کبله د قاتلانو په پیژندلو کې پرمختګ نه دی سوی. د بهیر په وینا د عدلیتي په مرسته هم د ښځې څیره د پیژندلو وړ نه ده.
د کومې ښځې جسد چې درې ورځې وړاندې د کندهار د ولسمې اوزې پولیسو ته په لاس ورغلی وو د هغه جسد په اړه باندې تر اوسه پورې هم پلټنې روانې دي. تر اوسه پورې نه د ښار په کومو حوزو کې، نه په کومو ولسوالۍ کې، او نه هم د کم بل ولایت څخه د دوی قریبانو یا خپلوانو د شکایت په توګه د امنیتي حوزو سره یا د ولسوالۍ د کمانډانۍ سره کوم اړیزه نه ده شریکه کړې چې موږ لاغا در سره دوی د دې ښځې هویت تثبیت کو.
په کندهار کې د عدلي طب د امکاناتو نشتوالی د دې لامل سوی چې د دې قضیه ډېر اړخونه هم داسې ګونګ پاتې سي. خو د کندهار د امنیت کمانډانۍ یو امنیتي سرچینه چې نه غواړي نوم یې خپور سي ازادي راډیو ته وویل چې په لومړنیو معلوماتو کې ثابته سوی چې دغه ښځه تر جنسي تیري وروسته وژل سوې ده. په مرموز ډول د یوې ښځې د وژل کېدو دغه ډول پېښې په کندهار کې د بشري حقونو د مدافعینو او عامو خلکو اندېښنې راپارولې. د ښځو د حقوقو یوې مدافع عزیزې وطنوال په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
چې ډېر اندېښنې وړ دي. د ښځو سره څنګه دا وضعیت وشي
دا خدا خو نه انساني عمل دی نه بشري عمل دی نه اسلامي عمل دی د هیڅ نوه کلمات وجه ته نسو پیدا کولی دا ډیر وحشیانه عمل دی.
محمد عثمان برکت د بشري حقونو یو بل مدافع دی چې د دې پیښې په اړه داسې څرګندونې لري.
دغه جسد چې په کندهار کې وموندل سو واقعا دردونکی او ټکان ورکوونکی و. زه شخصا په دې پیښه باندې سخت خواشینی یم او له چارواکو څخه مې غوښتنه ده څومره چې ژر کېږي دغه پیښې هر اړخیز تحقیقات باید وسي.
د کندهار د بشري حقونو خپلواک کمیسیون دغه پیښه غندلې او په دې برخه کې د عدالت غوښتنه کړې. د دغه کمیسیون د ملکي وګړو د خوندیتوب د څانګې مشر نعمت الله حسنی ازادي راډیو ته وویل چې دولت دې ژر تر ژره د پیښې عاملان ونیسي او قانوني چلند ورسره وکړي.
د افغانستان د بشر حقوقو کمیسیون دغه سي پیښې ته په کتو سره ډیره خوشحالي څرګندوي. د افغانستان د بشر حقوقو کمیسیون دریز ده چې دغه قضایي عاملان ونیول سي او د عدالت منګول ته وسپارل سي او په کل کې حکومت مکلف دی تر څو لومړی کې د خپل ولس او د خپل خلکو ژوند ته یو ښه مسؤلیت یا خوندیتوب برابر کړي او ورسره که چیرې دغسې قضایه پیښیږي او مسؤوله ګڼه کیږي چې د دې داسې قضایه او عاملین د قانون منګول ته وسپاري.
په کندهار کې له کلونو راهیسې مرموزې وژنې کیږي خو دا لومړی ځل دی چې په مرموز ډول د یوې وژل شوې ښځې مړۍ په داسې حال کې موندل شوی چې نه یې کورنۍ او نه هم قاتلان معلوم شوي.
او د کندهار پولیس هم لا بریالي شوی نه دي چې د دې شزي قاتلان عمومي. لبل خو د کورنۍ چارو وزارت وای د کابل شهر په یو واټ کې د دونجونو د وهلو عامل د تحقیق لپاره حاضر کړی دی. د ټولنیزو شبکو په هغو تصویرونو کې چې په شخصي درشي کې یو کس لیدل کیږي چې دوی نجونه د دوو پولیسو او عامو خلکو په مخ کې وهي. د کورنۍ چارو د وزارت ویاند وای دغه دوه پولیس هم احضار شوی دي. د موضوع تفصیل د خان محمد سین پر راپور کې.
د کابل خار په یو واټ کې د دوم جنو د وهلو ډبولو خبر په ډیرو رسنیو کې خپور شو او په ټولنیزو شبکو کې خبرګونونه راوپارول. په دغه تصویر کې لیدل کیږي چې په ملکی لباس کې یو کس دوه جنې د دوو پولیسو او عامو خلکو په مخ کې ډبوي. خو د کورنیو چارو د وزارت ویاند ویلي چې د دغه پیښې اصلي عامل پیژندل شوی او تحقیق ته حاضر کړای شوی دی. د دا هم موبایل هغه دوه پولیس چې د پیښې په ځای کې حاضر وو او په ویډیو کې تصویرونه لیدل کیږي د پښتنې لپاره احضار شوی دی. د امنیتي چارو پوه باری آرز وای کوم امنیتي کسان چې په سیمه کې حاضر وو مکلف وو چې پر نجونه د حملې مخه نیولې وای.
امنیتی ځواکونه په خاصه توګه پولیس د خپل وظایفو د ښه سرته رسولو جوګر نه دي. بدبختانه دا په مجموع کې د وزارت داخلي د ظرفیت ډېر ټیټوالی.
په ورته وخت کې د افغانستان د بشر د حقونو د خپلواک کمیسیون رئیس شهرزاد اکبر د پیښه ارزول غواړي او وایي چې د دغو دوو نجونو له یوې سره خبرې کړې دي.
لاغو سره چې مې تماس ونیول و مې ویل که چیرې دوی شکایت وکړي کمیسون حاضر دی چې پیښه ورزوي.
اغلی اکبر وای دغه نجونه ورته ویلي چې په دې اړه به له رسنیو سره خبرې ونه کړي.
ازادي راډیو د بشري حقونو د ساتنې پلوي کوي.
اوس په وګورو چې نړیوالو مطبوعاتو د افغانستان په اړه څه لیکلي دي. جینز خپرونې چې د الوتکو او هوایي ځواکونو په اړه معلومات خپروي په خپله وی پاڼه کې د افغانستان هوایي ځواک ته د څلور نورو جنگي الوتکو د سپارلو په اړه لیکنه خپره کړې ده. د برازیلی الوتکې ای نهویش سوپر توکانو نومیږي چې وروستۍ جوپه یې تېره اونۍ د کابل په نړیوال هوایي ډګر کې د افغانستان هوایي ځواک ته وسپارل شوه. د جینز ورځپاڼې له مخې له دې الوتکو څخه افغان هوایي ځواک له 2016 میلادي کال راهیسې کار اخلي او تر اوسه پورې یو شمېر نورې لا د امریکا په ویرجینیا کې د هوایي ځواک په اډه کې دي چې وروسته به د افغان هوایي ځواک لپاره کابل ته ولېږل شي. جینز لیکلي چې د راتلونکي 2021 میلادي کال په فبروري کې به امریکا افغان هوایي ځواک ته شپږ نورې سوپر توکانو الوتکې وسپاري. د مس په نوم د شزو ځانګړي مجلې په ملګرو ملتو کې د افغانستان د دایمي استازي عادل راز عکس خپور کړی او د شزو په چارو کې د ملګرو ملتو په کمیسون کې افغانستان ته د چوکۍ د ورکړې په اړه لیکلي چې دا د افغانستان په تاریخ کې لومړی ځل دی چې دا چوکۍ ګټي. مس وی افغانستان ته د دې چوکۍ د ورکولو لپاره تر ټولو ډېرې رای ورکړل شوې. مس دا چوکۍ په تیرو دوو لسیزو کې د ګڼو لاسته راوړنو تر څنګ د افغان ښځو یوه بریا بللې ده او لیکلي دي چې له ګواښونو، ځورونو او حملو سره سره افغان ښځو د ولسمشۍ، ملي شورا او ولایتي شوراګانو په انتخاباتو کې له ګډونه رانیولې په ولسي جرګه او ولایتي شوراګانو کې د چوکیو تر ګټلو پورې ګڼ پرمختګونه کړي دي. د مس په باور افغان ښځو سختې هڅې کړي او زده کړې کړي چې په سیاسي او اجتماعي ډګرونو کې ښه موقف ومومي. د ملګرو ملتونو د ښځو په کمیسون کې افغانستان په داسې وخت کې چوکۍ ګټلې چې په قطر کې د افغانانو ترمنځ خبرې روانې دي. د مس مجلې په نظر له همدې کبله همدا چوکۍ اهمیت لري. د افغانستان د سولې په خبرو کې د ښځو د حقونو مسأله د دواړو خواوو د بحث یو مهمه موضوع ګڼل کیږي، ځکه چې طالبانو د خپلې واکمنۍ په مهال ښځې له تعلیم او کاره منع کړې وې. په اورزګان کې چې هر وخت ورڅخه د جګړو راپورونه ورکول کیږي، دا ور د سولې د پارک د جوړېدو راپور لري. د شپېتو میلیون افغانوی په لګښت په دغه پارک د یو کال په موده کې د ولایت په مرکز ترینکوټ ښار کې جوړ شي. له هغه ځای د شریف الله شرافت راپور واوري.
د ځوانانو لپاره د سولې په نوم دغه پارک د ترینکوټ ښار جنوب لوري ته د اورزګان او قندار ترمنځ د لوی لارې ترڅنګ جوړیږي. د ترینکوټ شاروال نعمت الله بختیار د یاد پارک د بنسټ د ډبري د شودلو پر مهال ویل چې دغه پارک د شپېته میلیون افغانۍ په ارزښت جوړیږي.
مجموعي بودیجه شپېته میلیون افغانۍ تقریبا د یادې پروژې به تر 14 کال تر اخیره پورې یادې پروژې په مکمل ډول به کارونه تکمیل سي. یادې فیسې خپل د رسابي جمهور په رسابي جمهور د خاص وزارت مالیه ته هدایت کړې د غیر مشروط بودیجات.
د اورزګان والی محمد عمر شیرزاد ویل چې دغه پارک ته ځکه د سولې نمور کړي چې افغانستان اوس په اساس واخ کړي او ډیر افغانان هیله لري چې افغانستان ته به سول راسي. د ترینکوټ خلک او ځوانان هم د یادې پروژې په پلي کولو سره خوش کاری. د دغه ولایت دوه مخکښ مدني فعالینو سیمه الله ممنون او نصیب الله سعادت ازادي راډیو ته داسې ویل.
خدای پاک دی دغه پروژې د سولې په پار کې چې نن د یادې پلي کېږي د سولې په لامه کې خدای جنو پر اوزګان کې ولایت کې سول راولي، بل خصوص په ټول افغانستان کې.
خدای دې دغه پیغام چې د سولې تر عنوان لاندې دی یا د سولې باغ دی او ټول افغانان سولې ته ترجیح دي او بهترین پیغام مقابل لوري ته.
په اورزګان ولایت کې اوس مهال یوازې یو تفریحي پارک شتون لري چې هغه هم ډیر کوچنی دی او سهولتونه پکې کم دي.
راپور زموږ قضاوت ستاسو.
وسم یو نړیواله موضوع. د بلاروس پولیسو په پلازمینه منسکي سلګونه شزینه اعتراض کوونکي نیولې دي. په دغه شهر کې پرون زرګونه شزو لاریون وکړه او د ولسمشر الکساندر لوکاشینکو د استعفا غوښتنه وکړه. تفصيلي اسدالله لودین وړاندې کوي.
په منس کې زرګونه ښځو لاریون وکړ او د لاند وخت لپاره یې د مظاهرې ضد پولیسو سره چې لارې بند کړې وه شخړه وکړه. پرون شنبه دغلته پولیسو چې تور رنګه یونیفورم یې اغوستی وو په بیړه سلګونه ښځې د پولیسو موټرو ته پورته کړې. ښځو سره او سپین رنګي بیرغونه لیږدول. دا هغه بیرغونه دي چې د دولت د مخالفت په سمبول بدل شوي او ګرځېدلې منع شوي دي. خزو دا چغې وهلې چې له یاده بهونه باسي او بخنه بهونه کړي. دا د خزو تازه مظاهره وه. دغه خزو د ولسمشر الکساندر لوکاشینکو د استعفا غوښتنه کوله، هغه چې له شپږویستو کلونو راهیسې په واک کې دی. دغه مظاهرې وروسته له هغه پیل شوې چې بلاروس کې د اګست د 9 په ټاکنو کې ځایي کمیسیون الکساندر لوکاشینکا د شپږم ځل لپاره بریالی اعلان کړ. د لوکاشینکا مخالفان او لویدیز هیوادونه د بلاروس ټاکنې له درغلیو ډکې بولي. د راپورونو له مخې د مظاهرو له پایله تر اوسه زرګونه کسان نیول شوي او وهل ډبول شوي دي. د اپوزیسیون نږدې ټول کلیدي مشران د هیواد پرېښودو ته اړ شوي او یا نیول شوي. د تېرې اونۍ د شنبې په ورځ هم سلګونه ښځو په منسک کې مظاهره وکړه او له پولیسو سره یې شخړه وکړه. د بلاروس د دولت سیاسي مخالفان تر ډیره خزی دي. په دوی کې د ولسمشرۍ ټاکنو نماینده سویتلانا تیخانوفسکایا او د همغږۍ شورا غړې لکه ماریا کالسنیکاوا او لیلیا اولاسوا هم شامل دي. تیخانوفسکایا ګاونډي هیواد لیتوانیا ته پناه وړې. د بلاروس کې د ښځو له پرونۍ مظاهرې مخکې د خپل هیواد ښځې وستایلې او هغوی یې زړورې وبللې. دی ویلی دغه ښځې له ګواښونو او فشارونو سره سره مظاهرو ته دوام ورکوي.
اوس هم ستاسو څو پیغامونه چې د افغان بیسیم د اتصواتل شمیرې له لارې رارسېدلي. اسماعیل دانش له ننګرهاره لیکي د مذاکراتو له دواړو خواوو غواړو چې د سولې خبرې ژر پیل کړي او د سولې خوب مو رښتیا کړي. شفیع الله ساروان چې زما غونې څاروانې تخلص دی د هلمند څخه لیکي د سولې روانو خبرو ته هیله من یو. فضل کریم درویش له پکتیا څخه لیکي سوله مو ارمان دی، الله دې نور هیواد ته سوله راولي.